سرمایه گذاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. از توجهتان بسیار زیاد تشکر. در یک ساعت دیگه همکارم صفی الله استانکزی در بخش پشتو با شما است. خداوند نگهدارتان باشه.
السلام علیکم. وقت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې په روانه یو ساعته پښتو خبرونه کې چې زه صفی الله استانکزی د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دوی مې نیمه ډیره برخه د ورکو شوې عزیزانو پروګرام ته ځنګړې شوې. په لومړۍ نیمه یې او ورپسې برخه کې اوري چې تمه د نن ناوخته د افغانستان د انتخاباتو د خپل کمیسیون لخوا د جمهوري ریاست انتخاباتو یو برخه یا نتایج اعلان کړي. مشرانو جرګې په ایران کې د افغانانو د اعدام په غبرګون له حکومت وغوښتل چې د دې هیواد ټولې خیریه مؤسسې دي په افغانستان کې وتړي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا شکایت کوي چې د یو شمیر وکیلانو پر لپسې غیر حاضري د دې جرګې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د ایران په اړه به هم وروستي جزئیات اوري، خو تر څه مخکې ناجیه صافی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در اوروي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سر ټکی او رای د بخنی نړیوال سازمان د ایران لخوا پر افغان زندانیانو د اعدام حکمونه یو غیر انساني عمل او له نړیوالو حقوقو څخه ښکارا سرغړونه بولي. د کندهار د ولایتي شورا یو کاندید د پاکستان په کوټې ښار کې د وسلوالو په حمله کې ووژل شو، او د بغداد په شمال کې په یوې انتحاري حمله کې درې تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ناوخته د انتخاباتو د قسمی نتایجو دویمه برخه اعلان کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي دغه نتایج به د مخم په 15 بجو اعلان شي. تر اوسه معلومه نه ده چې کمیسیون د 100% نورو رایو نتیجه به اعلان کړي. د بخنی نړیوال سازمان د ایران لخوا پر افغان زندانیانو د اعدام حکمونه یو غیر انساني عمل او له نړیوالو حقوقو څخه ښکارا سرغړونه بولي. د ایران په چارو کې د دې سازمان څېړونکي بهاره دویس ازادي رادیو ته وویل چې په ایران کې له افغان زندانیانو سره د حکومت چلن له معمولي کچې هم ټیټ دی. میرمن دویس د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ایران کې د افغانانو اعدامول د بشري حقونو له موازینو سره سمره په مطابقت کې دی وویل: اساساً په ایران کې افغانان په تبعیض کې ژوند کوي. د وکیل نیولو اجازه هم نه لري. د افغان نړیوال سازمان په تیرو کلونو کې خبر شوی ځنې افغانان چې په ایران کې اعدام شوي حتی محاکمه شوي هم نه وو، او په واقعیت کې د محکمې یوې غونډې ته هم نه وو حاضر شوي. په دې وروستیو کې په ایران کې څلور افغانان اعدام شول. لبلی خو د افغانستان مشرانو جرګه په ایران کې د سوتنو افغانانو د دمیدو په غبرګون کې له حکومت نه وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د ټولو خیریه مؤسسو د فعالیت مخه ونیسي. د مشرانو جرګې مشر فضل هدی مسلم یار په دې اړه وویل:
مونږ یې غندو او یو ځل بیا پیشنهاد د مجلس هغه خیریه مؤسسې په نام د اینو انج د ایران دلته دي، او دلته د خیریه په نوم باندې د افغانانو د ژوند د ښه کولو ادعا کوي او هلته د افغانانو نه ژوند اخلي. دا باید بند شي، حکومت که بندوي شین کارت او که خلاصي سود خلاص لاسونه لیک کوي. ما اکثریت تایید شد.
یو شمیر سناتورانو د ایران د خیریه مؤسسو د تړلو بل علت دا وخت چې ایران په افغانستان کې د خیریه مؤسسو له لارې ځینې غیر قانوني فعالیتونه کوي. تر اوسه ایراني چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. مشرانو جرګې نن دغه پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې څلور افغانان د ایران په اصفهان ښار کې د مخدره موادو د قاچاق په جرم اعدام شوي. د کندهار د ولایتي شورا یو کاندید د پاکستان په کوټې ښار کې د وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول د وخان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې د شاه محمود جلالي په نوم د کندهار د ولایتي شورا دغه کاندید تیر ورځ په کوټې ښار کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شو، او جسد یې تیر شپه د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوی. تر دې مخکې هم یو شمیر پولیس او عام خلک چې د کندهار څخه پاکستان ته تللي د افغان دولت سره د همکارۍ په تور د دغه هیواد په چمن او کوټی ښار کې وژل شوی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د معلولینو لپاره په کابل کې یو ملي انسټیټیوټ پرانستل شو. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینی افزلی نن په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دې انسټیټیوټ د جوړېدو هدف د معلولینو د وړتیاو لوړول او هغوی ته د زده کړو د زمینې برابرول دي. میرمن افزلی وویل چې د دې انسټیټیوټ مالي لګښت 1.8 میلیون افغانۍ کېږي چې د دې وزارت له بودیجې څخه ورکول کېږي. د بغداد په شمال کې په یوې انتحاري حمله کې درې تنه وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د ورکړل شوو راپورونو په اساس دغه حمله د یو پوهنتون مخې ته رامنځته شوې. عیني شاهدانو ویلي چې انتحاري حمله کوونکي خپل انفجاري توکو ته وروسته له هغې چاودنه ورکړه چې امنیتي ځواکونو دویم حمله کوونکی وواژه. په یو شمېر نورو رپورټونو کې ویل شوي چې د عراق په سماوي کې په دوه موټر بم چاودنو کې اووه ملکي وګړي وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د پاکستان په جنوب کې د یو مسافر وړونکي موټر د ټکر له امله لسګونه کسان وژل شوي. د رپورټونو په اساس په دې پیښه کې تقریبا شپږ دیرش تنه وژل شوي او ویل کېږي چې شل نور ټپیان دي. د پولیسو یو افسر زیا سمرو ویلي چې ممکن د تلفاتو شمېر ډېر شي. یاد پیښه د دې هیواد په سند ایالت کې شوي او په دې اړه تحقیقات کېږي. په جنوبی کوریا کې د بیړۍ د ډوبېدو له امله د مړه شویو کسانو سلګونو وارثانو د نورو جسدونو د پیدا کولو لپاره له پولیسو سره نښته وکړه. د وروستیو رپورټونو په اساس د موندل شویو جسدونو شمیر نهه څلوېښت ته رسېږي. د دې بیړۍ له څلور سوه شپږ اویا سپرلۍ څخه تر اوسه د دوه سوه پنځوس زده کوونکو برخلیک نه دی معلوم. په دې ډوبې شوې بیړۍ کې د سویل د ښار نږدې درې سوه پنځوس زده کوونکي و. دغه بیړۍ د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد د جنوب لویدیځ په سواحلو کې ډوبه شوه. او د اوکراین په سلویانسک ښار کې په وسلهوالو نښته کې څلور تنه وژل شوي. د روسیې دولتي ټلویزیون نن یکشنبې خبر ورکړ چې وسلهوالو د روسي پلوو پر یوې قرارګاه حمله کړې چې د روسیې بلتون غوښتونکو او حمله کوونکو طبقې تلفات اوښتي. د خبرونو پای د هم د هیواد د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه شل ټیټې وه. اسمان ځای ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه یو دېرش ټیټې دیارلس اسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه درویشت ټیټې وه. اسمان وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه اووه ویشت ټیټې یولس اسمان وریځ او د باران اټکل. وروستۍ برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه اته ویشت ټیټې اوولس اسمان وریځ او د باران اټکل.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تمه ده نن ناوخته د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتایجو یوه برخه اعلان شي. د افغانستان مشرانو جرګې په ایران کې د افغانانو د اعدام په غبرګون له حکومت وغوښتل چې د دې هیواد ټولې خیریه مؤسسې دې په افغانستان کې وتړي.
یو ځل بیا پیشنهاد د مجلس هغه خیریه مؤسسې په نام د اینو انج د ایران د تدې او دلته د خیریه په نوم باندې د افغانانو د ژوند د ښه کولو ادعا کوي ولته د افغانانو ژوند اخلي دا باید بند شو.
که څه هم نتایج شوي راپورونه وایي پخوانی طالب مشر ملا آغا جان متسم کابل ته راغلی خو افغان حکومت او د سولې شورا لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ولسی جرګې ځینې غړي شکایت کوي چې د یو شمېر وکیلانو پرله پسې غیر حاضري د جرګې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. په دوامداره توګه په تالار کې پنځه څلوېښت فیصده وکیلان نه وي موجود. هغوی له پارلماني مصونیت او له سیاسي پاسپورټ نه په خپله سوداګرۍ کې ګټه اخلي. د ایران په اړه به وروستي جزئیات هم په روانه خبرونه کې واورئ. ازادي راډیو اوري تمه ده نن ناوخته د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو یو برخه نتایج اعلان شي. دا چې دا نتایج باید څنګه اعلانیږي د لا ډېرو معلوماتو لپاره رحمت الله افغان هم د استودیو ته راغلی دی.
بلستان زه صاحب لکه تاسو چې وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې نن به د دوام پړاو قسمي نتایج هم اعلان سي. دول چې ساتو وروسته یعنی پنځه بجې به په دې اړه باندې مطبوعاتي غونډه ورکړي. دا چې څومره فیصد اعلانیږي په دې اړه دوی معلومات نه دي ورکړي. یوازې دومره ویلي دي چې د قسمي نتایجو دوام پړاو نن اعلانیږي.
کمیسیون څه وایي؟ د ساور څلورمې ته هم لږ وخت پاتې دی. لومړني نتایج اعلانولی شي که څنګه؟
بلې، د کمیسیون ویا نور محمد نور ویلي دي چې د دوی کارونه تقریبا د نتایجو د لومړني نتایجو اعلان ته درس فیصد کارونه مخکې تللي دي او دوی به له خپل هغه کوم تقسیم اوقات محلوي چې له دوه کاله وړاندې اعلان کړی ده د مطابق به دوی مخکې ځي او لومړني نتایج به د سور په څلرمه او وروستۍ نتایج به د سور په څلرویشتمه نیټه اعلانوي.
داسې خو نه ده معلومه چې نن په څو بجو به دغه نتایج اعلان شي.
بل لکه مخکې چې ما وویل دوی ولیدي چې نن د شاوخوا 15 بجې به دوی د دویم پړاو قسمي نتایج اعلان کړي، خو دا چې څومره به اعلانېږي او څو فیصد به اعلانېږي په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. وروسته به په دې اړه موږ معلومات اوریدونکو ته ورکړو.
تحلیلونه څنګه دي؟ لومړنیو قسمي نتایجو ته په کتو به آیا دویم دور ته لاړ شي انتخابات که څنګه؟
بله، داسې احتمال شته او همدارنګه اټکل کېږي چې د لومړني قسمي نتایجو پایلو نتایجو ته اعلان ته په کتو سره امکان لري چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي. یعنې هیڅ یو کاندید ونه شي کړی چې 50 جمع یو رای پوره کړي، نو احتمال شته چې دوی دویم پړاو ته د انتخابات
لاړ شي. رحمت افغان، له تاسو مننه کوم. رحمت افغان، چې تاسو ته خبر درکړل چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو یو برخه نتایج به نن د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمیسیون لخوا اعلان شي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې اوریدلای شي. که څه هم نه تایید شوي راپورونه وایي چې پخوانی طالب مشر ملا آغا جان معتصم کابل ته راغلی، خو افغان حکومت او د سولې شورا لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي چې وینه غوښتل نوم یې څرګند شي، د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هڅه کوي چې ښاغلی معتصم له متحده عرب اماراتو ته بل چیرې انتقال کړي. آغا جان معتصم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې په هدف هلې ځلې زیاتې کړې وې. د متحده عرب اماراتو حکومت څو ورځې وړاندې تایید کړ چې آغا جان معتصم یې نظربند کړی دی. د ډېره جزئیات نسیم شفق وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ځینو غړو تایید کړه چې افغان حکومت غواړي آغا جان معتصم کابل او یا هم ترکمنستان ته انتقال کړي. د دې شورا یو غړي چې وی نه غوښتل نومې سرګند شي، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او د جمهوری ریاست یو لوړ پوړی چارواکی د ښاغلي معتصم د انتقال لپاره څو ورځې وړاندې دوبۍ ته تللی و. د سرګند کړه چې لا تر اوسه د ته هم نه ده معلومه چې آیا آغا جان معتصم کابل ته راوستل شوی او که ترکمنستان ته بول شوی دی. په همدې حال کې د سولې د عالی شورا غړی مولوي قلم الدین د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی معتصم په طالبانو کې ډیر نفوذ لري او کولای شي د سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي.
د آغا جان معتصم روابط په نسبت نور ملګریو ډیر نږدې و، ځکه هغه خو تر اوسه پورې هلته و او اوس هم په افغانستان په جبهاتو کې له ډېرو خلکو سره رابطه هم وه، کیدای شوی مؤثر تمام شوی وی. نو د همغه مؤثریت په اساس باندې غالبا چې په دوبۍ کې نظربند شو، او هغه نظربندي هم د همدې په وجه وه چې د ده د فعالیت مخه ونیول شي.
مولوی قلم الدین وویل چې د سولې د خبرو لپاره تر ټولو ښه ځای افغانستان دی، ځکه د ده په خبره د دې هیواد په دننه کې د سیمې استخباراتي کړۍ نشي کولای چې د دې پروسې مخه ډپ کړي. د طالبانو د رژیم پر مهال د مالی وزیر آغا جان معتصم چې د طالبانو په لیکه کې نفوذ لرونکی بلل کیږي، څه موده مخکې په متحده عربي اماراتو کې نظربند شو. د یو پلاوی په مشرۍ څه موده مخکې دوه ځلې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره په متحده عربی اماراتو کې خبري هم وکړي.
بله، نسیم شفق، چې تاسو ته ویل چې د که څه هم نتایج شوي راپورونه وایي چې پخوانی طالب مشر ملا آغا جان معتصم کابل ته راغلی، خو افغان حکومت او د سولې شورا لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اوس به هم راشو د افغانستان پورې مربوط یوې بلې مسئلې ته. د افغانستان مشرانو جرګې نن په خپله عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د ایران ټولې خیریه مؤسسې د افغان حکومت له لوري وتړل شي. دا چې دا پریکړه د څه په غبرګون شوې، جمیله ظریف د دې جرګې غونډې ته ورغلې وه او نور جزئیات راسره شریکوي.
بلې سنګ سیسب، لکه څنګه چې تاسو ویلي زنان د مشران جرګې غونډې ته تللي وم. البته هلته د ایران موضوع باندې لږ ډېر بحث شو او مشران جرګې پریکړه وکړه له افغان حکومت نه وغوښتل چې په ایران کې د څو تن افغانانو د اعدام په غبرګون کې باید په افغانستان کې د ایران ټولې خیریه مؤسسې وتړل سي. دوی چې یو شمېر سناتورانو ویلي چې په افغانستان کې دغه مؤسسې چې د ایران د خیریه مؤسسو په نوم د ایران استخباراتي ادارو ته کار کوي. په دې اړه به د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار خبری واورو چې څرګندونه وکړي.
موږ من هیڅ د افغانانو د افغانان د استادو خپل مسولیت ادا کوو، خپل غږ د ایران په خلاف یو ځل بیا جوړو. هغه محکمه چې کیږي د افغانانو په خلاف باید د افغانستان د خلکو مدافع وکیلان ته وجود ولري. موږ یې غندو او یو ځل بیا پیشنهاد د مجلس هغه خیریه موسسه په نام د اینو انج د ایران دلته دي او دلته د خیریه په نوم باندې د افغانانو د ژوند ښه کولو ادعا کوي. ولته د افغانانو نه ژوند اخلي دا باید بند شي. حکومت که بندوی شین کارت او که خلاصی سود خواست با اکثریت تایید شد. از دولت تقاضا میکنیم که امو پروژه هایی که بنامی خیریه اینو آن ایران در کشور ادامه میتن بند کنن.
بله مشرانو جرګې هم در از په ایران کې د شپږ تنو افغانانو ادامه ول وغندل او لاغه حکومت نه وغوښتل چې افغانانو ته د کوم جرم په سزا ورکولو کې افغان حکومت سره همغږي ولري. او هم وغوښتل چې په دې اکله د افغان حکومت نظر واخلو، خو حکومت تر دې مهاله پورې ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي.
بله جمیله ظریف، مننه کوم له تاسو نه. جمیله ظریف وا چې د مشرانو جرګې د نننې پریکړې په اړه معلومات راکول. د مشرانو جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د ایران ټولې خیریه مؤسسې د افغان حکومت له لوري وتړل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي شکایت کوي چې د یو شمیر وکیلانو پر لپسې غیر حاضری د دې جرګې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. دوی وایي اکثره ورځې د جرګې نصاب پوره نه وي، نو له همدې امله دوی ځینې مهمې پریکړې هم نشي کولی. د جرګې اداري پلاوی وایي دوی د غیر حاضرانو نمونه د رسنیو له لارې اعلان کړي او هم د غیر حاضري د وخت معاشونه ترې وګرځول شي. د نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ولسی جرګې د شپاړسم تقنینی دور د څلورم کال له پیل نه شاوخوا یوه میاشت تیریږي، خو یادې جرګې په دومره موده کې یوازې یو قانون تصویب کړی. ځینې وکیلان شکایت کوي چې یو شمیر وکیلان په شخصي یا نورو سیاسي کارونو بوخت دي او د هغوی د غیر حاضرۍ له امله د جرګې کار له خنډ سره مخ شوی. د دوی په وینا ځینې وکیلان د وکالت له پاسپورت نه استفاده کوي او د دې پر ځای چې خپلې وظیفې ته راشي په بهر کې خپله سوداګري کوي. د ولسي جرګې غړي څرنوال عبدالروف ازادۍ راډیو ته وویل په دې وروستیو کې نږدې 15% وکیلان غیر حاضر وي.
په طور مستمر 45% وکالانه در تالار
په دوامداره توګه په تالار کې 45% وکیلان نه وي موجود. اساسي علت یې دا دی افغانانو داسې کسان انتخاب کړي چې اکثره ملي سوداګر دي او هغوی له پارلماني مسؤلیت او له سیاسي پاسپورت نه په خپله سوداګرۍ کې ګټه اخلي او په بهر کې سوداګري
کوي.
یو بل وکیل حاجي غلام سخي مشوانی وایي هغه وکیلان چې په دوامدار توګه غیر حاضر دي په اصل کې د ولس رایو ته درناوی نه کوي.
هغه ایس د دې ولس رایو ته احترام نه کوي چې هغه باندې ډېر لوی اعتماد د ولس لخوا نه شوی دی. تاسو وګورئ چې داسې خلک شته دی چې په شپږو میاشتو کې هم حاضري نه ورکوي.
د دې جرګې په عمومي غونډه کې هم د وکیلانو په غیر حاضري باندې زیات بحثونه وشول او حاضرو وکیلانو له اداري هیئت نه په دې برخه کې د وروستۍ پریکړې غوښتنه کړې. یو شمیر وکیلانو د جرګې له اداري هیئت غواړي چې باید د غیر حاضرو وکیلانو په اړه جدي او قاطع تصمیم ونیسي. زمرک پدخوابي وایي
زموږ له نظره دغه دی چې ولسي جرګه په دې کې تصمیم ونیسي. خو د ملت نمایندګان دي او د خلکو رایه ده او مایې دي. هغوی دوی ته دې په صحیح صورت سره ولسي جرګه او ریاست د ولسي جرګه دې ته نظام یو طرحه جوړه کړي تر څو وکولی شي ټول وکیل صاحبان راشي او خپلې وظیفې ته حاضر شي.
د دې جرګې اداري هیئت وایي د داخلي اصولو او وظایفو له مخې اداري هیئت کولای شي د غیر حاضرو وکیلانو معاشونه کم کړي او هم یې نمونه په رسنیو کې اعلان کړي او له هغه پورته صلاحیت نه لري. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېره اونۍ کې د هغو دیرشو وکیلانو نمونه له ملي تلویزیون څخه اعلان کړل چې 15 پرله پسې ورځې غیر حاضر وو.
اصول وظایف داخلی د مخینه هغه دوا شیان دی. اول داش یو وکیل کی چیرې د پنزور از نه پورته دا مسلسل غیر راضی وو کی مونږ باید دو کار دغه پاکلو وکړو. اول دا چې دغه نوم عامه رسنه لخوانه اعلان کو د ملی او محلی په اساسه. دوم دا چې هغه ماش دی او میاش دا اخلي دا ورځو باندې ویشو دغه نه پورته مونږ واکه صلاحیت مشخص نه لرو.
هغلی عرفان زیاته کړه د غیر حاضر وکیلانو نمونه د دوی ولایتونو ته مکتوبي استولی ترڅو د سیمایزو رسنیو لاره خبره او د خپل ولایت خلک پرې لا ډیر خبر شي. رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
بله کچری غواړی لورسته یو مهم او پیخو خبر شي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ صفه او اف ام 15 باندې واوري. ازادي رادیو همدارز پښتو وی پانه هم لري او په دې وی پانه کې کولای شي تازه مطالب راپورونه او خبرونه ولولي وګوري، او همدارز د ویډیو تصویر په برخه کې کولای شي خاصه تصویر او ویډیو هم وګوري. له سیاسي تیر سره هم مرکیش ته چې په دې وی پانه کې په ویډیوي شکل هم کتلای شي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه هم لري چې شاوخوا یو لک کسانو لزان سره خوښ کړي. د البته کچيري غواړي شیبه په شیبه تازه خبرونه ولولي او وګوري، پته ده facebook.com/azadiradio. اوس په هم راشو د معلولینو په اړه یو راپور ته. په کابل کې د معلولینو لمړنۍ ملي انسټیټیوټ د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا پرانستل شو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یک شنبه پرځ د دې انسټیټیوټ د پرانستلو په مراسمو کې ویل چې د دې مرکز د جوړیدو هدف د معلولو کسانو د ظرفیتونو لوړول او په بیلابیلو برخو کې د هغوی روزل دي. په دې انسټیټیوټ باندې 8 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. په دې حق له نور حال د جمیلې ظریف په رپورت کې.
د لومړی ځل دی چې افغان حکومت په هیواد کې د معلولینو د روزنې لپاره یو ملي انسټیټیوټ جوړوي چې په هغه کې به معلولینو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړه ورکول کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امنی افضلی د یک شنبه په ورځ د معلولینو لپاره د ملي انسټیټیوټ د پرانستلو په مراسمو کې وویل چې دغه مرکز به د معلولینو لپاره د حرفه‌ای زده کړو او کارموندنې په برخه کې مناسب ځای وي. دا انسټیټیوټ چې پرانستل شو هم په بیلابیلو برخو کې هغوی ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي، او هم هڅه کوي چې معلولو کسانو ته د ټولنې د نورو وګړو په څیر چاپېریال جوړ کړي. د دې بودیجې څخه باندې 8 میلیونه افغانۍ وچې 5 ډپارټمنټونه لري. فزیکي ډپارټمنټ، د اورېدو ډپارټمنټ، د ړندو کسانو ډپارټمنټ، او د معلولو کسانو لپاره د عدالت غوښتلو ډپارټمنټ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د معلولینو په ملي انسټیټیوټ کې به د کلینیکي خدماتو د وړتیا او لوړولو، اشاري ژبې، بریل لیک، په وخت سره د واقعیتو د کشف خدمات، او معلولو کسانو ته د مشورې ورکولو په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د معلولینو ملي انسټیټیوټ د 17 میلیونه افغانۍ په ارزښت د کار او ټولنیزو چارو وزارت له پرختی بودیجې نه جوړ شوی دی. د دې انسټیټیوټ د پرانستنې په مراسمو کې یو شمېر معلولو کسانو د حکومت دا کار وستایه، خو ویل چې معلولینو ته یوازې د یو مرکز کفایت نه کوي. یو تن مایوب سمیل حق سمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انسټیټیوټ پرانستل د دې معلولینو لپاره یو زیری دی او دوی ډیر خوشاله دي. دوی د ته هیله تمه لري چې د دې انسټیټیوټ سره به زموږ هغه ستونزې چې په ټولنه کې وي هغه کمې سي. د لوړو تحصیلاتو لپاره د معلولینو لپاره یو عمومي زده کړو کې واقعي ستونزې ډیرې زیاتې دي، خو زما غوښتنه دا ده چې دولت جمهوري اسلامي افغانستان هغه میثاقونه کنوانسیونه چې قبول کړي دي هغه د پلي کې تطبیق دي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د دې هیواد ټول ټال 2.5% کسان معلول دي، خو اکثر معلول کسان وایي چې په ژوند کې د فقر، بیکاری، بې سرپناهی او نور ستونزو سره مخ دي او د حکومت له خوا یې سم لسنیوي نه کیږي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په پام کې لري چې د معلولینو د ملي انسټیټیوټ د فنی او حرفوي زده کړو مرکزونه په ټول هیواد کې پرانیزي.
ازادي رادیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به هم راشو یوې نړیوالې موضوع ته. ایران وایي له لویدي سره د شوې موافقې له مخې د 30% پورې غني شوي یورانیم رقیق کړي یا یې پر نورو عناصرو بدل کړي چې یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره مهم بلل کیږي. ایران د غرازوی چې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې نورو پښتنو ته به هم په یو میاشت کې ځواب ووي. د نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
ایران وایي د هغو یورانیمو د رقیق کېدو پروسه بشپړ کړي چې 30% پورې غني شوي وو. د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحي عربي ژبې العالم تلویزیون ته وویل چې له لویدي سره د ایران د تیر نومبر د میاشتې د موافقې له مخې موږ باید د غني شویو څه باندې 200 کیلوګرام یورانیمو د غلظت اندازه کمه کړې او هغه مو پر نورو عناصرو تبدیل کړي وای چې موږ هم دغه کار کړی. د غني شوي یورانیمو نیمایي برخه مو رقیق کړي او نیمایي نور مو پر یورانیم اکساید بدل کړي دي. د نړیوال اټومي انرژي ادارې د تیرې پنځشنبه پر ورځ ویل چې ایران د جنیوا د موافقې له مخې د ټولو حساسو اټومي موادو ذخیره په سلو کې نږدې 15 کم کړي، خو ښایي د دې هیواد لخوا پلان شوی اټومي بټۍ هغه نهایي موافقه له ځنډ سره مخامخ کړي چې ټاکل شوی د په شپږو میاشتو کې ترلاسه شي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وویل د غنی شوي یورانیمو د بدلولو دغه پروسه به چې په چټکۍ سره سرته رسېدلې د ایران هغه شتمني آزاده کړي چې لویدیز کنګل کړی ده. د جنیوا د موافقې له مخې چې د جنوري له شلمې نېټې عملي کېږي ایران د خپل اټومي پروګرام ځینې برخې بندې کړي چې په بدل کې پر دې هېواد د نړیوالو یو شمېر بندیزونه هم نرم شوي دي. دغو بندیزونو په تېره بیا د ایران د تیلو صادرات چې تر ډېره د دې هېواد اقتصاد پرې ولاړ دی په نښه کړي دي. د راپور له مخې که ایران د موقت موافقې ټول شرایط پر ځای کړي له جنوري نه تر جولای میاشتې پورې د 4.2 میلیارد ډالرو ذخیره چې په لویدیزو هیوادونو کې کنګل شوې په اتو قسطونو کې ترلاسه کولی شي. په دغو ذخیرو کې 2.5 میلیارد ډالر هم شامل دي چې جاپان په وروستیو کې د هیواد ته ورکړي. جنوبي کوریا چې د ایران د تیلو بل ستر واردونکی دی هم په وروستیو کې د یو وار پیرل شوو تیلو پیسې ایران ته ورکړي دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحی د غرض ویل چې ایران به په یوه میاشت کې دې ته تیار وي چې هغه ټولو شپږو پوښتنو ته ځواب ووایي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ایران د مشکوک اټومي فعالیتونو په اړه راپورته کړي دي. هغه زیاته کړه موږ له دغه ادارې سره نورې ستونزې نه لرو او نه هم نورې پوښتنې شته چې موږ ورته ځواب نه یو ویلی. په بل عبارت موږ ویلی شو چې د ایران د اټومي فعالیتونو دوسیه نوره بنده شوې ده. د ایران د عراق د اټومي تاسیساتو په اړه چې په ویانا کې د خبرو وروستی دور پر همدې مسلې متمرکز و صالحی وویل چې تهران د درنو اوبو د دغو تاسیساتو د بدلولو د طرحې وړاندیز کړی چې له مخې به یو 1/5 برخه د پلوتونیمو د تولید اندازه کمیږي. صالحی وویل موږ په دغو تاسیساتو کې د تولیداتو د بدلولو پروسه څیړو او غواړو چې په کې له 4 نه تر 5 درجو پورې یورانیم غني کړو. د ده په وینا لویدیز هم د دغې طرحې هرکلی کړی چې په دې سره د پلوتونیمو د تولید په برخه کې د دوی شکونه لرې کیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
اوس به هم راشو د یوې بلې کورنۍ مسئلې په لور، هغه هم د هلمند ولایت. د هلمند امنی قمندان وایي د وریا حمل په میاشت کې 3 تنه وسله ول وژلي، 14 تنه ټپیان شوي او ځینې وسایل او وسلې هم د ملي پولیسو په لاس ورغلي دي. په سوال عبدالقیوم باقی زوی چې په خبري ناست کې خبرې کولې، رسنۍ ته ویلي دي چې د حمل په میاشت کې یو پولیس وژل شوی او 6 نور ټپیان شوي دي. د خبري ناستې په اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
د هلمند امنیه کمانډان پاسوال ارکان حرب عبدالقیوم باقیزوی په خبرناسته کې د حمل یاوري د میاشت امنیتي راپور وړاندې کړ. ویل اته هغه موټرسایکل بمونه چې د ټاکنو د ګډوډۍ لپاره ځای په ځای سیوه کاش پاوشن کړی دي او یو سلو اته 500 کړی ماینونه چې د لوی لارو او مارکیټونو د تخریب لپاره ځای په ځای سیوه لمنځه وړي دي. هغه ویل په یاد موده کې 3 تنه وسلوال هم د مخامخ جګړې پر مهال وژل شوي، 16 نور ټپیان شوي دي او 1 تنه د پولیسو لخوا نیول شوي دي.
جریان د یوې میاشتې کښې 1,358 الکیم ماینونه د پولیسو لخوا څخه په جریان د یوې میاشتې کې انفجاره موادو څخه ډک شوي موټرسایکلان چې غوښتل د لښکرګاه په ښار کې یا یو تعداد ولسوالیو کښې موټرسایکل حملې ترسره کړي. موټرسایکل بم 8 موټرسایکلونه پولیسو د موادو ډک لاسته راوړي. د دشمن څخه نیول شوي مخابرې 3 پایې لاسته راوړي دي. د کوکنارو د مخنیوي په خاطر باندې 6,444 چریبه مځکه د پولیسو لخوا څخه مته شوې ده.
کومندان په داسې حال کې د کوکنارو د 6,444 جربه کروندې د ماتولو خبر هم ورکړ چې ویل کېږي سږ کال د تیر کال په پرتله 25% ډېر کرل شوي دي. ښاغلی باکیزوی وویل 1,500 کیلوګرامه وچ چرس هم د پولیسو په لاس ورغلی دي. کومندان د زرګونو پیره مرمیو د یو شمېر وسلو او 4 هغو توغندیو د نیولو خبر هم ورکړی دی چې وسلوالو غوښتل پر لښکرګاه ښار یې پیر کړي. د هلمند امنیه کومندان وویل پولیس غوښتلی سوي دي د هغوی تعلیم او تربیه په ښه توګه پر مخ ځي او پولیس اوس کولی سي د وسلوالو د هر ډول فعالیتونو مخه ونیسي.
بر علاوه د کوچنیو عملیاتو څخه غټ عملیات په تنایي شکل باندې چې هغه ایجاب د ډېرو قوت وکوئ، خو پولیس الحمدلله د خپل ولس په همکاري باندې توانېدلی دي چې 15 غټ عملیات ترسره کړي په سیمو کې.
د هلمند امنیه کمانډان د دې خبرې نه سپای پای کې په هلمند کې میشتو خبرلانو ته په دې خاطر ستاینلیکونه هم ورکړه چې د ولسمشري ولایتي شوراګانو د ټاکنو پر مهال په منظم ډول د ټاکنو څارنه او راپورونه. محمود الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
بلی، له هلمند ولایت څخه مو راپور اورید. تر اوسه پورې مو د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې دا مهم مطالب اوریدلی دي. د مشرانو جرګې نن په خپله عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د ایران ټولې خیریه مؤسسې د افغان حکومت له لورې وتړل شي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي بیا شکایت کوي چې د یو شمېر وکیلانو پرله پسې غیر حاضري د دې جرګې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. دا مو هم اوریدل که څه هم نتایج شوي راپورونه وایي چې پخوانی طالب مشر ملا آغا جان متسم کابل ته راغلی، خو افغان حکومت او د سولې شورا لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه باندې به له لنډو سرخطونو څخه